د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یو نوې کارګو کابل ته ورسېده. دغه بسته کې 15 متریک ټنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل شامل دي. دبليو ایچ او د دوشنبه په ماښام یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 ټنو ته ورسېده. دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګودامه افغانستان ته انتقال شوي چې د جراحي کیټونه د لومړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي. کونړ کې د اګست د 1 زلزلې د طالب چارواکو په وینا له 210 کسانو وژل او له 3610 نور ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پرون دوشنبه وویل د ټولو اغیزمن شوو خلکو شمیر 4000 ته رسیږي. د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره یې د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا به له 13 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وي چې ماکرون یې د باور لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسوا بایرو پرون د پارلمان 346 غړو د عدم اعتماد رایه ورکړې، حال دا چې د ده په ګټه کارول شوې رایه 104 وي. 94 کلن بایرو د 2024 کال په ډسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. امریکایي او اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوې چې بحثونه یې نن سه شنبه هم دوام ومومي. اسوسییټډ پریس د وی با خبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانه وزارت کې جوړه شوې و او پکې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه. دغه سرچینې ویلي ترامپ غواړي چې د همدې فشارونو د لارې روسیا د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي، خو په خبره یې د چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړه همکاري اړینه ده. د متحده ایالاتونو د دغه غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژۍ بندیزونو او دغه راز مالی او سوداګریز چارې مختوړي. تیره پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین د وضعیت په اړه یوې غونډې ته خپله ډونالد ټرمپ هم په ډاګه وویل چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د تیلو او ګازو په پیرلو بندیز ولګوي. او د کرکټ آسیایي جام نن سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 9 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ لوبډله بیا په الف ګروپ کې سره لوبېږي. افغانستان تر دې لوبه مخکې د اماراتو په کوربتوب له پاکستان او کوربه هیواد سره یو درې اړخیزه لوبلړۍ درلوده چې دویم مقام پکې خپل کړ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات ممنی قدر منا او ګللی زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم درن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سریه د صحت چم پتن وی درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو درن ورځی درس مضمون ته افغان مشهور مرمن اړوند دی. نن ورځ موږ افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځی دوست روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکې لدینه چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولې دانه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنی بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولی لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیڅ ورځ مرګران هیواد افغانستان 15000 کلن تاریخ لري او دغه 15000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړ کړی ده د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژنګلوي ترلاسه کوو دا نه یوازې دا چې موږ افغان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو نو هله ده چې دا درسونه جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په شتوګه سره یې زده کړي نو درنه ځکونکو له تاسو ټول څخه هله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ تخپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ اوس هم درنو ځکون کو راځو د خپل لوس پر لور باندې زموږ استاذ د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده لولو چې مخفي بدخشي څوک و اصل اول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي مخفي بدخشي مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره پیژندل کېده یعنی دومره ازیت شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره ورته وای اوس هم په دې برخه کې ولول چې د هغې ژوند سره ول وو د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو د ژوند پیل هغه په بلخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلې و د هغه بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او پرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی پرهنګ تاریخ لرونکو وسیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو پرهنګي او باطلم باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي د هغه بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي و مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوا هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي یعنی د دې ډیر زیات مینه ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و از دکړې مخفي بدخشي خپل زدکړې په بدخشان کې پایته ورسولې او بیا یې د زدکړو دوام لپاره کابل ته لاړل په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه پیژندنه وکړل او فدی دورې کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه لولو چې مخفي بدخشي خپل لمرنۍ زدکړې په بدخشان کې پای ته رسولې یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لمرنۍ زدکړې پای ته ورسولې د لمرنۍ زدکړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زدکړې وکړي او خپل زدکړو ته دوام ورکړي نو د نور زدکړو لپاره یې هم د لوړ زدکړو لپاره قابل لاړل کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او فدی دورې کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه شاعری او لیکوالی مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخنولو شاعرانو له جملې څخه و کوم چې زیات شمیر اثر یې په دری او پارسی ژبه سره لیکل دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیزو اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړتي او ټولې دغه موضوعات پکښې رنګښتلې دي د مخفي د اشعارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معنیو ژور درک هم و یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاص ځنګړنه خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شیرونه چې باندې په جمه باندې تکرارول، یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شیر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډیر شایسته و، بلکې د دې ترڅنګ د هغه کوم شیرونه چې دی لیکلی و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خطر سره دغه ټول شیرونه ډیره ژوره معنا درلودله، او هر چا چې په دغه شیرونه اوریدل د هغه څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شیرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغه د بشر حقوقونو شزو مساوات د شزو مساوات او د ظلم بې عدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپل اشاره کې ډیره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره پزرپوري او ګټور و. پخپی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې ایا خپل شیرونه بیان کړو، او بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپل اشاره کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و، د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شیرونه او اشاره ویلي و، او همچنان د ظلم او بیا د لتی پر ضد باندې هم ډیر زیات اشاره ویلي و، چې په خپل اشاره کې ډیره زیاته پاملرنه دغه برخو ته کړې و. او د دې د ټول اثر د غټول ادبي ټولګي د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزرپوري او ګټور معلومات واوس هم ټول خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبوب بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو، چې محبوب بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولې دي. محبوب بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و، بلکې د ټولنیز ایزي فعالې په توګه هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی محبوب بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده، او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغه د شوزو او انجنیرو د زده کړو تزویج لپاره ډیره حسي وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د شوزو او انجنیرو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات حسي او کوششونه وکړه، ترڅو افغان انجنیر هم زده کړو وکړي او خپل زده کړو ته لاسرسي ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونه به ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کاوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي، او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د شوزو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د شوزو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې د شوزو د حقوقو دفاع وکړل، او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شیرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د شوزو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله، شوزو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و، او شوزو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات د شوزو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي و، او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي و، چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجنونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپل اشاره کې د انجنونو او شوزو د حقوقو څخه هم دفاع کړې و. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي فعالیتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعال و. هغه تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد مبارزه کول، او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅه کوله. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شوزو د حقوقو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعال ونډه درلودله، په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغه تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله، او د هغوی حق ملا او باطل بل، او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو، د داس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی، هغه لولو. لولو چې محبي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي بهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبوب بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیز او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولي دي او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ندرنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یا چې محبوب بدخشي څوک و او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وو او